سلامونه د افغانستان په وخت 9:03 همزم تاسو ازادي راډیو وري تر دې مخکې چې د خبرونو مطالب تاسو وړاندې کوم راګرزو خبرونه د طالبانو لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خورینا د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي. فسیودین فدرات د تفا وزارت دی وکال د لسرونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رات کړی چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پی د پاکستان مراکز اشکار دره و اساحات
لري د اونجا ټي ټي پي په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري. سیمېنی ولیدي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوجان او حکومتي ځایونو پریتونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف و ورځ مخکې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خوري د پاکستان د نن خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي و چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان د نن په سر د سیمو کې ځای پر ځای شو دی او له غزا د پاکستان د نن بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د دې ادا برعکس چې د خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعالې دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن په ورځ ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغه ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه پر څیر د ترهګرو ډلو له لوري شته. د طالبانو د کورونې چارو وزارت چارواکو پرون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشبرچی سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپین شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې ده. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټوس لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډن نومیدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو زیرمه وشتلې او لته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمنینسکی سیمه کې د تیلو پر زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامله تلفات نه دی اوختي. دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنې چارو ځواکونه د اور د وجلو لپاره لاس په کار شوې دي. کولی به فتر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاعي ځواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپلواک توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع اقتصاد په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولوف شولز سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا هڅه په دې معنی نه دی چې برېټانیا بیرته غواړي چې له اروپای ټولنې سره یو ځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي، خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په نو مورد کې لورپې ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د داعش او نورو وسله والو ډلو په تړاو د امریکا اندېخنې.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي.
د افغانستان له خاورې د ټي ټي پی د بریدونو تنظیم پړه د طالبانو خبرګون وړاندې په دې راپور کې ووري.
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون
او نورستان ته د سلنن ورتاک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا د نور میلمانه راشي ولته پکې شتورځ پکې پاس.
اوس هم تاسو ازادي راډیو ری د پراسو کومه د دفاع وزارت د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی لوري د افغانستان لخوا د بریدونو د تنظیم پاړه د پاکستان د صدر اعظم د روسي څرګندونو پاړه خبرګون خوده لیدي. د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیس قریف اسیودین فدرات د چاړشمبي په ورځ ملت د حکومت د صبر کولو په غوړه کې د دې ادا په رادول سره ویل چې پاکستانی طالبان خپل په پاکستان کې اډي او ځل لري او له مغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. خو شمیر پوزي شنوین کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر کوي وايي چې افغان او پاکستانی طالبان نږدې اړیکې لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوي چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټ دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چاړشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نو موري په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعا شوی چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړی. ټي ټي پی په خپل پاکستان کې ښکارا ډی لري او له هغه ځای د پاکستان پر پاوز او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستان تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې ورسته یو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګونا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چاپټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی د لاله افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد امر غدا یو خاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکونن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کوي احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګری ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل امنځ کې سره جوړ نه دی. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړای چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. د غراز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعده ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکاري سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
یوی روغتي سرچینی ازادي رادیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا ام پاکس ناروغي د دوه مثبت پیښو ثبتیدل تایید کړل. یو شمېر رسنیو هم راپورونه خبرې کړي چې د دغه ناروغي و بل مثبت پیښه په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. په همدې حال کې په دغه ناروغي د وی اخته شوی ناروغي خور ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو لروته وروسته اوس هغه پر وختون کې بستر کړي ده. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په کابل کې وی روغتیاي سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا امپاکس دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د غي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه یو غوښتل پر راپور کې نوم او غږ خپور سي. د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تڼاکو ته ورته نښو نښانو درلودونکي یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بسترې شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي، وکاله عمر لري او د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي رادیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تڼاکو لیدل کېدو وروسته هغه سمدستي په روغتون کې بسترې کړې ده. خورې لیلا وویل چې لایوی ملمستیا تر راګرځېدو وروسته دایشي پر بدن تڼا کې راووبته. دا وایي هغه اول یو کلینیک ته یوړه او هلته یې درملنه ونسوه او وروسته یې په یو روغتون کې بستري کړه.
درې څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، ان کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوي دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که از تماس با حیوانات که مشکوک هستند به مرض خودداری شود.
په لومړي سر کې باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورني ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي، ځکه دا د ژویو انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت وایروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشي واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2040 کال د سپټمبر او د 2050 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د وزارت په افغانستان کې د دایښ سربیره سو نورې طرحې ډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایند سې شنبې په ورځ د وخت په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې لامل او دوام د همدغو طرحګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ډول ادابې ردوي. امنیتي او سیاسي کارپون وایي چې د دایښ او نورو طرحګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي او امریکا باید ډیره پاملرنه د طرحګرو ډلو سرچینو او د روزنې ځایونو ته ورکړي. تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پرون د سیشن می په ورځ د اگست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګ ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنون کې هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپل وګړو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څنګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریه ته ستنه کړي. نوموړي دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې په ورځ د آلمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوې راپور په جزئیات کې.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډیر کډوال په افغانستان او سوریه ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سه شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست د 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختونی وکړه او مفشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیس کې د زلنګن په ښار کې په یو فستیوال کې د وشپګوشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یو غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نور ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی ازادي راډیو ته وویل.
دا زما په روان ډیر اغیز لري. نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورت کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورت نکړي. زه په ډېر راحت دلته راغلی. زه یو فوجي یم او افغانستان ته بیرته زما تک سل په سلو کې خطرناک دی.
نظامی هم بودم برای ما 100% خطر است.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفی چې شو خو دوه کلونو رئیس په جرمنی کې اوسی کې وای اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا تر سره شوی جرمونه به د هغه د دوسیې د څیړلو پر څرنګوالي منفي اغیز وکړي.
تاثیر منفي بالای همه داره، مثلا
دا پر ټولو منفي اغیز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم تر سره کړي پر ټولو اغیز کوي، په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته ځانګړی او متقابل درناوی لري. او دا موضوعات د آلمان د خلکو څخه ډیر پر افغانانو او نورو کډوالو اغیز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیز مانهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې نن سوداګرۍ ته سب کړی دی. دوی په ټولو لوی ښارونو کې د برښنا د بیې د زیاتېدو پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. جزئیات پر راپور کې وو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غواګي است ملګر ملتونو د بشري قانون شوروای طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا پیوه خبر پانه کې د ملګر ملتونو د بشري قانون شورا علي کمشنر والکر ترک له قبل لیکلی چې دا قانون افغان خزې لا ماټولنې په بشپړتګ حسابوي او دوی په بیغږه سوري بدلوي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني وونه تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست تکه د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان په دې حد کې دي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري اند دوی مخونه کار کول اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په پام کې نه دي نیول شوی. وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخو د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشيانه بریټ کڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرونسي شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه د یو نماد خبره کړي. خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناو او فتنو سرچینه بولی د ښځو په شخصیت بریت او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او آن دینی عالمانو خبرګونونه وښودل او د قانون یې وغانده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړ ډیر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لرا کی د په نه په قران کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی، او نه په کوم کتاب کې راغلی. سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د معترضو میرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، سیمه او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري د روانې اگست په 21 اعلان شو. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی دی، او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووي او ان پلوړ غاک قرات وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تلونکي سلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیا ورته نه دي برابر شوي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي هي بهر چې تازه نورستان ته تللی و، په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم د چپ درې پورې ټول 25 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي، د نور میلمانه را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون ته تللی و، خو په لاره کې یې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشتوالی په وجه ګڼ مشکلات وګالل.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چټک تللو. نورستان ولایت ته د تګ پر مهال چې د سړک پر وخت مشکل موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګ په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشه وي، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او په اړوند کې هوټلونه او د شپو تیرولو یونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیر کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوی، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او